ستړي مسي دا وخت په پېښور کې د ماجګر څلور بجې دی. زه عبدالحی کاکړی ما او تاسو مشال خریډیو اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د امریکایي کانګرس لخوا د بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه د سوي بحث پر ضد قرارداد منظور کړ شوی دی. په افغانستان کې د ښځو لخوا د سولې د بهیر ملاتړ شوی او د قبایلي سوداګرو ستونزې چې دي دا به په روانه غړي کې واوري. په پای کې یونیس پروګرام تا ته راوړېدلی سي. په فایل له خبرونو کوو ویم کوي بوریوال کاکړ.
د مهم خبرونو سرچکی د پېښور پر باچا خان هوائي ډګر نیول سوی امریکایي ډیپلومیټ بیرته خوشی کړل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د امریکایي کانګرس ولسي اورېدنه د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. او هند په نوې ډیلي کې پرون ترسره شوی هغه پېښه یو ترهګر برید بللې چې د اسرائیل ډیپلومیټ د میرمنې په ګډون درې نور کسان پکې ټپیان شو. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور پر باچا خان هوایي ډګر نیول سوی امریکایي وګړی بیرته خوشی کړل شوی دی. په پېښور کې د امریکا کونسلیټ ویاند مشال ریډیو ته وویل چې دا یو امریکایي ډیپلومیټ وو او اوس د هغه په خبره په پېښور کې د امریکا په کونسلیټ کې دی. نوموړی د دې کس نوم نه دی په ډاګه کړی خو د مشال ریډیو خبریال د سرچینو له خولې وایي چې دا کس ویلیم آرتر چارلس نومیږي. د پاکستان امنیتي چارواکو وویل چې دا کس یې په پېښور کې پر باچا خان هوایي ډګر له هغه وروسته ونیوی چې له سامان څخه ځینې مرمۍ ترلاسه شوې. پولیس وویل چې دا امریکایي وګړی په الوتکه کې له پېښور اسلام آباد ته تلې. د ځینو رپورټونو له مخې د دې امریکایي وګړي له سامان څخه یوه توپنچه هم ترلاسه شوې وه. د پاکستان قومي اسمبلی د امریکا په کانګرس کې په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه ولسي اورېدنه د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده او په دې لړ کې د یو مزمتي قرارداد هم وړاندې کړی دی. د قرارداد د اپوزیشن مشر چودري نثار وړاندې کړی و او ټولو سیاسي ګوندونو یې ملاتړ کړی و، خو تر منظورۍ وړاندې د پارلمان ځینې غړو د دې مخالفت وکړ او وی ویل چې بلوچستان مسله ډېره پیچلې ده او د بنګال غوندې حالات پکې روان دي. دوی په حکومت تور پورې کړ چې په دې لړ کې هیڅ کار هم نه کوي. په قرارداد کې دا هم ویل شوی چې د دې چې د بیپیلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو د قرارداد په ګډون دي له پارلمان څخه پر منظور سوو ټولو قراردادونو عمل وسی. په افغانستان کې میشتو نړیوال ځواکونو پرون دا خبره ومنله چې ګواکې د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر ماشومان وژل شوي دي، خو ویلي دي چې دا په ډاګه نه ده چې ګنې تور دي د نیټو پر ځواکونو ولګول سي. له دې خبره وروسته په کافیسا ولایت کې د فروری پر اتمه نیټه په هوایي بریدونو کې اته ماشومان وژل شوي وو. افغان ولسمشر حامد کرزي د دې بریدونو غندنه کړې وه او د پلټنو امر یې ورکړی و. د ایساب یو ویاند کارټسن جیکبسن ویلي چې رواني تجزیه ښایي چې پوځیانو یې د وسلوالو له یوې ډلې سره نښته کړې وه چې وروسته د نورو مرګ ژوبلو خبرونه هم راغلل، خو د هغه په خبره دوی نه د دې خبر پخلی کوي او نه یې ردوي چې دا ماشومان په دین شته کې وژل شوي دي. د هند کورنیو چارو وزارت په نوې ډیلي کې پرون ترسره شوی هغه یو ترهګر برید بللی دی چې د اسرائیلي ډیپلومیټ د میرمنې په ګډون درې نور کسان پکې ټپیان شو. د هند کورنیو چارو وزیر پی چدمبرم د دې پیښې په اړه وویل:
We think it happened within about 4 to 5 seconds of the device being attached.
موږ فکر کوو چې د اسرائیلي ډیپلومیټ پرموټر لا څلورو تر 15 سکندونو کې په چونکو توکو برید وسو. نو دا خوراشکاره ده چې دا برید یو ډیر ښه روزل شوی کس ترسره کړ. داسې وجوهات هم شته چې پر دې باور وکړل سي چې د دې برید هدف د اسرائیلي ډیپلومیټ میرمن و. نو ځکه ویل کېدای سي چې دا یو ترهګر برید و. پی چدمبرم ویلي چې د دوی پلټنې تر اوسه کوم چا او کومې ډلې ته ګوتنه نیسي. د دې ترڅنګ پرون د جورجیا په پلازمینه تبلیسي کې هم د اسرائیلي ډیپلومیټ تر موټر لاندې یو بم ومیندل سو او ناکاره کړل سو. پرون په بیت المقدس کې د خپل وینا پر مهال د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د دې بردونو تر شا د ایران لاس وو، خو ایران ویلي چې دوی په دې پیښو کې هیڅ ډول لاس هم نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر نیوی پیلی په شام کې د ولسمشر بشار الاسد لخوا پر حکومت مخالفه مظاهره چانو د تشدد په اړه یو سخت ریپورت د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وړاندې کړ. په دې ریپورت کې ویل شوی دی چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې شای د بشار الاسد رژیم په تیرو یوولسو میاشتو کې د انسانیت پر ضد لوی جرمونه کړي دي. هغې ویلي چې له باوري سرچینو داسې ثبتونه ترلاسه شوي دي چې د شام حکومتي سرتیري په هومس نومي ښار کې بې له شعوبت کتلو پر ولسي ځایونو وسلوال بریدونه کوي.
In our opinion, crimes against humanity are being committed.
دا وای زموږ په فکر په شام کې د بشري حقوقو پر ضد جرمونه ترسره کیږي او د دې جرمونو له ترسره کوونکو سره ضرور حساب پکار دی. د نیو پیلی الفاظ نوی پیلی زیاته کړې ده چې د شام د حکومتي چارواکو په صلاح د هومس په ښار کې په لوی پیمانه له تشدده ډک عملیات روان دي. د هغې په خبره د روس او چین لخوا د شام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د قرارداد له ویټو کېدو سره داسې ښکاري چې د بشار الاسد رژیم ډاډمن شوی دی چې د هومس په ښار کې داسې ټولوژنه کوي. او چین وایي چې یو استازی د عربي ټولنې له مشر سره په دوستانه فضا کې ګټورې خبرې کړې دي. عربي ټولنې نړیوال پر دې ورپورې وهي چې په شام کې یولس میاشتنی تشدد دی پای ته ورسوي. خو چین د فروری په پیل کې د دې ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو یو قرارداد رد کړ. د خبرونو پای خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل او په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. د امریکای کانګرس لخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه سوې غونډې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد په کورونی چارو کې مداخله بلل سوې. آیا په رښتیا هم داسې ده؟ د افغانستان د پکتیا یو شمیر ښځو په هیواد کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. خو څنګه
کناری وانا ټولنه د سولې په اړه باندې هر چا سره هر څوک خبرې کوي. بشري باید افغان دولت
د جنوبي وزیرستان شاوخوا سل کلن بې کوره سوي کس لپاره هغه څه دي چې په قبر کې به هم هیر نه کړي.
په ځوان سمه ډېره ساده تبدیل زلی دي خپله پاکزونه د روسا ستر سوي دي عملیوي جنا په قبر سومه یوز وي.
په پای کې تاتاره پروګرام اورېدل مه هېروئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت. د امریکای کانګرس د خارجه امور کمیټې په سوي اجلاس کې د بلوچستان په صورتحال بحث کولو په هکله تیر ماښام د قومي اسمبلی په اجلاس کې یو متفقه قرارداد منظور کړ سوی دی چې پکې ویل سوي چې امریکا دې د پاکستان د خود مختاري خیال وساتي او په حساسو معاملو دي بحث نه کوي. په دې اړه له اسلام آباد پام وکړي د احمد الله ریپورت ته.
تیر ماخام د قومي اسمبلی اجلاس د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کندی په مشرۍ کې وشو. د اجلاس شروع کېدو وروسته اپوزیشن لیډر چودري نثار علي خان یو قرارداد وړاندې کړو چې پکې د امریکای کانګرس د خارجه امور کمیټې په اجلاس کې د بلوچستان په صورتحال بحث کول د پاکستان په دننی معاملاتو کې لاسوهنه وګرځولې شو. په قرارداد کې ویلې شوې دي چې امریکا دې د یو خود مختار ملک په حساسو معاملو د بحث کولو نه ډډه وکړي او د پاکستان او امریکې تعلقات د مخکنه د تاوتریخوالي ښکار دي. داسې ګامونه پورته کولو سره دا تعلقات نور هم خرابېدای شي. په دې موقع د اوبو او بجلی وفاقي وزیر نوید قمر وینا وه چې حکومت به د قرارداد مخالفت نه کوي ځکه چې دا د ټولو مشترکه معامله ده. د چودري نثار لخوا قرارداد پیش کولو وروسته ایوان دغه قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. د حکمران اتحاد ان پی د قومي اسمبلی ممبر جمیلا گیلانی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان یو خود مختار ملک دی او امریکای لپکار دی چې د پاکستان د خود مختاری خیال وساتي.
زمونږ مسلې دي نو پکار دی چې مونږ هغه کې مخکې لاشو په زیاد دي چې امریکا یا نور دنیا په خبرې کوي. بالکل دا یو قسم لا مداخلت ته خو خپل تر څو مونږ هغه مسلو حل کولو لپاره پلاستیکل اقدامات ونکو نو هغه کې به بیا زاره د نور دنیا په کې ګوتې وي هغه ته موقع ملاوي کی.
د پاکستان مسلم لیگ قاف د قامی اسمبلی ممبر امیر مقام مشال ریډیو ته ویل چې قامی اسمبلی کې قرارداد پاس کېدل خو یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د قراردادونو سره سره د بلوچستان د اولس مسلې دې هم حل کړی شي.
قراردادونه موږ ډېرو کده پاس کېدل او مسلم لیگ نن د طرف نه موږ هم اورېدل چې کلمیا صاحب د اوسنې میټینګ وکړي او ټول نصاب بل قرارداد راوړل بل بل کې هم مطلب پریکټیکلی خلکو چې کوم گریوینسز دي او کوم تحفظات دي د هغه د لرې کولو لپاره سو کوم قدم نه لیدل. موږ لیډرشپ کې آیدر هغه پروینشل لے کہ هغه سنٹرل لے کہ سوک با پوزیشن کرے هغه عملی قدمونه د اخلاص سره والی نو سوک بدا سی چې هغه بده خبرو کنوینس شي او څه پورې هغه قدم چې نه غوښته صرف د زبانی جمع خرج نه علاوه.
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی مشال ریډیو ته ویل چې قرارداد پاس کولو سره حکومت او اپوزیشن ډلو خپل یووالی وخودو، خو اوس حکومت لپکار دی چې د بلوچستان صوبې حالات ښه کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
ڈسکشن کئی بلوچستان بارے کے خوان نہ کئی بلوچستان کم سچویشن دا التا موسٹلی بیڈ گورننس دا کم دے انصاف نہیں کم دے بیڈ گورننس یو سڑی ون وین دی بل تفسیس کی التا کو دا کی مون کی خپل پٹ سٹرونگ ہی مون کی خپل پالیسی نے خی دو خپل تک خ گورننس یہ نوبت بم ناراضی.
یاد دی وچ پاکستان کے دو امریکی ناظم الامور ریچرڈ ہاکلینڈ 13 ورس خارجہ دفتر ترا غختو ورستو پاکستان د خپل تشویش نہ خبر کلو او ورته ویل چې دا بکل هم منته قبول نه وی چې امریکا د پاکستان په دننی معاملاتو کې مداخلت وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا بیا د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی داوا کړې ده چې فوج ته 80% نه بلکې 83% بجټ ورکول کیږي، چې د پوینه اورسته بیا دغه په درې حصو کې یعنی ځکني سمندري او هوایي ځواکونو کې تقسیم شي. د اقتصادي چارو او دفاعي چارو کارپوهان په دې اړه څوایي د دې رپورت تفصیل لا انیلا خالد زخاورو.
د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی شہباز ایئر بیس جیکب آباد کی خبرو کی ویلی دی چې د پاکستانی پوز د بجٹ په اړه غلط تاثرات خواره دی. حقیقت خدا دے چې موږ ته او یا نه بلکې 83% بجٹ ملاویږي کوم چې مخ کې بیا په درې حصو کې تقسیم ولې شي. جنرل کیانی زیاته کړه چې د روپے قدر کمی دوسرا په دفاعي بجٹ نور هم اثر پروته دی. کله چې مشال ریډیو د دفاعي او سیاسي چارو کارپوها پروفیسر حسن عسکری نه پوښتنه وکړه چې پوز وای چغوی ته 83% بجٹ ملا ویگی ولی عام تاثر دادے چی پوستا او یا فیصد بجٹ ملاویگی نو پدی دہ ہوئی وینا دا.
دیکھیے جو آرمی چیف کا بیان ہے کہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر 18%
دا جنرل کیانی دا 83% دفاعی بجٹ خبرہ یو لحاظ سرا صحیح ہم کے دیشی ولی خبر دادا چی دفاعی اخراجات صحیح سا کم تا چی منگ پینشن ویو یعنی ریٹائرڈ شوی فوجیان تا چی کم سہولیات ورکڑے کی گی ہگہ دو غیر فوجی بجٹ نہ ورکولی شی نو دا غشان کدو پینشن حصہ ہم شامل کرے شی نو بیا دا بجٹ دو 83% نه زیاتیږي. بل دا چې پټول دنیا کې اکثر فوج ته خفیه بجټ هم ورکول شي نو دا هم کې دی شي چې پاکستانی فوج ته صحیح حساب په خفیه توګه ورکړي کیږي.
دغه سي د ماشیاتو ماهر میراج الحق مشال ریډیو ته ویل چې زموږ کامی اخراجات په دوو حصو کې تقسیمول شي، یعنی ترقیاتی او غیر ترقیاتی اخراجات. دا یو حقیقت ته چې پوسټا د ترقیاتی شوبو نه سیوا بجټ ملاویږي.
پاکستان په بجټ کې زموږ نان ډیولپمنټ ایکسپینډیچر سیوا دي چې با پوج ته ایون ډیفنس بجټ زموږ هغه 18-20% الته زی او دا شان چې کوم زموږ سوشل اکنامک انډیکیټر دي کوم چې سماجی او دا شان ته اقتصادي انفراستراکچر دي یا هیلث ته زموږ سره یا زموږ سره ایجوکیشن دی دا غي ایلوکیشن د ریسورسز او ډیر هغه ته زموږ په بجټ کې کمی.
نو موري زیاته کړه چې دا د معیشت سدیدا د معیشت خکبل لپاره په هر شوبه کې د کرپشن ختمول ډیر ضروری دي او پس له هغه به د ملک مخ پړوان دي. زی انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وسم افغانستان ته زو له غورسته بیا ته قبایلی سیمه ته راځو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې په سلګونو شجو د وی غونډي په یو غونډه کې د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ کړی دی. له شکیلو غاړو د جګړې پای ته رسول غوښتنه کړې او له نړیوالو په دې برخه کې د زیاتې همکاري هیله هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له خوسته نقیب الله متنوال راکوي.
په پکتیا ولایت کې په سلګونو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته مخه کړي. په دوی کې چې د پکتیا له لرې پرتو ولسوالیو څخه هم ښځو ګډون کړی او په خپلو خویندو او میندو هم غږ وکړ چې خپل ورونه او زامن سولې ته وهڅوي. په دې غونډه کې د پکتیا د سولې شورا غړي زرغونه همت وویل چې دا لومړی ځل دی چې غواړي خپل له ښځو واوري چې دوی د سولې په برخه کې څه کولی شي.
تقریبا دو کال را په دې خوا په افغانستان کې خپل فعالیت لري. موږ په دې موافق شو چې دی حوال زل د پر پکتیا ولایت کې یا د خزو غونډه جوړه کو چې د دغه صلح پروسیس هم حمایت کوي اهم دي دوی فعالیت په پکتیا ولایت کې ورزو چې خزانه سره لري د صلح پروسیس کې نن ورځ د غونډه هدف هم دا خوشبخته نه چې په دا کې تقریبا 200 کسانو خیندو هم ګډون کړي
زرغونه همت زیاته کړه دا زل د صلح په غونډه کې د ولسوالۍ خزو هم ګډون کړي چې په وینا یې د یو خ ګام دی
تقریبا 500 کساخیان د زمونږ مختلف ولسوالیو عدالت تشریف راوړی چې هغه کې احمد آباد دی سید کرام دی چمکنی دی زازی دی او د خود مرکز گردیز خیان دی په دغه شمول
د دې غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې د سولې په خبرو ټینګار شوی او مشري افغان دولت ته سپارل وغوښتل شول
دا چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه تودې خبرې روانې دي او د ټولنې ټول قشرونه هڅه کوي چې د سولې په بهیر کې ځان شامل او د دې پروسې سره مرسته وکړي او په اړوندې نظرونه څرګند کړي نو د پکتیا د ښځو بېلابېلو ټولنو او شوراګانو لازم وګڼله چې حساسو شرایطو کې یوه پراخه غونډه جوړه خپل مسؤلیت او رسالت ادا کړي که نړیواله ټولنه د سولې په اړوندې هر چا سره هر څوک خبرې کوي مشري باید افغان دولت وکړي او افغانانو سره باید پکې مشورې وشي
د یادونه ده چې لدې وړاندې په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سولې خبرو څخه خزو خپل ملاتړ څرګند کړی او په کلو غړوي د جګړې پای ته رسولو غږ کړی نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
بلخوا امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې تیرو لسو کلو کې د ژوند په هر اړخ کې پرمختګ سوی خو تر ټولو لوی اندېښنه دغه پرمختګونه د کال 2014 وروسته پر ځای ساتل دي ځکه د ورسپانی په وینا په دې هیواد کې سیاسي بهیر له خطر سره مخامخ دی د مقالې مهم ټکی ګلایا ستورتاوروي
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ناتو د یو لسیزي مشن د سر د زیانونو او د پیسو د لګخ سره پرتلشي نو نتیجې هغه شان نه دي چې څنګه پکار وي خو اوسنی افغانستان او د طالبانو د وخت واکمنۍ کې ډیر زیات فرق راغلی ورسپانه لیکي افغانستان کې د ژوند هر اړخ کې او په ځانګړي توګه بشري حقوقو تعلیم صحت اقتصاد او د میډیا ازادي په لړ کې پرمختګ شوه ورسپانه لیکي د ټولو لوی اندېښنه دغه پرمختګونه د 2016 کال وروسته هم پر ځای ساتل دي چې په دې هیواد کې سیاسي بهیر د خطر سره مخامخ دی د 1978 کال د جنیوا تړون ټولو ته یاد دی چې د دې وروسته شوروي اتحاد له افغانستان څخه ووتو خو په پورم نه توګه د سیاسي بهیر انتقال سیمایي طاقتونو له خپل ګټو لپاره استعمال کړو او وسوم غواړي چې هغه لاس راوړنې له منځويسي چې 2001 کال کې د طالبانو د حکومت رانوسکورول وروسته ترلاسه کړي ورسپانډ کې افغانستان سره د 2014 کال وروسته تر 2016 کال پورې د نړۍ د امرستو ژمنو سره امیدونه سرګن شوي خو په دغه هیواد کې امنیتی وضع او سیاسي حالاتو اندېښنې را برسېره کړي په دې چیلنجونو کې افغانانو ته د امنیت ذمہواري سپارل طالبانو سره د سولې خبري او افغان ولسمشر حامد کرزی نه د بل مشر ته د واک سپارل شامل دي ورسپانډ کې په افغانستان کې به وسلوال مخالفین ناټو سره نیخ په نیغه جګړې نه ډډه وکړي او ترهګری بریدونو ته به دوام ورکړي او ناټو ته زیات نه زیات زیان رسول لپاره به د روټ غاړي بمونو استعمال وکړي ورسپانډ کې د سره سره د پاکستان او د ایران استخباراتي ادارې د 2016 کال کې د امنیت ذمہواري سپارلو بهیر له ګډوډې سره مخامخ کول شي په دې رستویو کې د ناتو یو دستاویز نه سرګند شوی چې د پاکستان فوج د افغان طالبانو مرستې کوي پاکستان دا تورونه رد کړي ورسپانډ کې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینیټا لخوا د امنیت ذمہواري په 2013 کال کې افغانانو ته د سپارلو خبره غیر منطقي ده افغان ځواکونه به په دوه کالو کې ونکړي شي چې د هیواد امنیتی ذمہواري ترلاسه کړي ورسپانډ کې د هیواد په سویلي برخه کې لوی خارونو کنټرول به طالبان د 2013 کال پورې ترلاسه کړي نو دا هیواد به په سویلي او شمال کې ویشل شي ورسپانډ کې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو موجودګي او نړیوال مرستو سره افغان حکومت بچ کېدی شي نه چې د افغان ځواکونو وفاداری یا د دوی مرستې د امنیت او سیاسي ذمہواري سپارلو کې ناکامۍ سره کابل کې سیاسي خلا راپورته کیږي شي
د نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په اړه مقاله و چې ګلایزي مهم ټکی درته وړاندې کول وسم قبایلی سیمو ته په د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله باندې هر ورځ د میلیونونو روپیه تجارت کیږي خو تجار وایي چې دلته د بینک ټلیفون انټرنیټ او داسې نورو اسانتیاو د نشټوالي له امله دوی له یو شمیر کاروباري ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه د ریپورت ته پام وکړئ
پا په تورخم پوله باندې بیلابیلو روزګارونو سره تړلي خلک وای چې دوی په تورخم کې د سانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې په دې پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کیږي چې د محصول په مت کې ترې حکومت ته هم لویه برخه آمدن میلاویږي، خو ولې په بدل کې په تورخم کې سانتیاوي په نظر نه راځي؟ په تورخم پوله باندې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیه صدر زرکیب د خپل ستونزو په حق لباندې مشال ریډیو ته وای.
او په تورخام کې مونږ ته دا تکلیف ده چې یو خو زمونږ روډ ټول خراب دی، تورخام کې یو بوت دی بینک نشته. مونږ ته ایډیشنل سیف دا خبره کړې وه چې تاسو ته بینک منظور شوی دی، خو په هغه باندې پوره چا څاغه وانخېشته، هیڅ اکشن یې وانخېشته، بالکل ای ټی ایم مشین هم نشته. دا د کسټم کوم عمله چې کومه ده کنه، دا سوستروین هم کار اخلي، هغه کوم ټیم چې څلورو بجو پورې دی کنه، دوی هغه مکمل په صحیح توګه باندې سرته نه رسي.
او په دې پوله تجارت کوونکی یادولہ هم د اسان او د نشټوالي پاړه وای.
تورخام کې مونږ ته دا مشکلات چې بجلی سره یې نه 24 غنټې کې 24 واړه غنټې بجلی نه او بنشته، مونږ ته ټلیفون تکلیف دی راته، انټرنیټ تکلیف دی راته. نو مونږ نه دلته سرپان پیه لک باندې 400 روپۍ کټای کاریج دلته بینک غشي، گاړو والا ته تکلیف دی، دلته روډونه هر وخت بلاکی په تورخام کې.
په تورخم پوله تجارت کوونکو خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د تورخم کسټم هاوس یو چارواکي سپرنټنډنټ پیر ظاهر الدین سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دغه ټول مشکلات را ته معلوم دي، خو مونږ به هڅه کوو چې د دوی دغه ستونزې هوارې کړو.
کمباین کوشش ته او موږ هغه د پانونو د کنو چې کې کې نه کنه جو خلک دی علاقه ده د خاورې یما زه به خامخا کوم دا به روټ روپا په چینل شي. نو لکه ما نه سینر چې دی هغه سره به خبره کو، هغه به بیا مخکې چې خپل ډپارټمنټ سره خبره کا کنه چې څنګه روټین باندې وي او څنګه دا ټیپورم دی هغه باندې وسو.
په تورخم پوله باندې د کسټم کلیرنس د سست نظام په حق لمو چې کله د دوی رای واخیسته، نو نوموړی وویل په تورخم پوله تجارت کوونکی خلک وای چې د دوی ستونزې دی هوارې کړی شي.
د تورغم پر پوله باندې د تجارو ستونزې تاسو رپورټ ته غږوي. د ترګریز جګړې له شاوخوا نه کالو راځي راګیر د قبایلی سیمو ډیری وګړي د سیکړي چې لزان سره ستړي او دردونکې یادونه ګرځوي. له دوی څخه یو هم د جنوبي وزیرستان یو سپینږیری دی چې وایي په قبر کې به هم ورسره سوي زور زیاتی هیره نه کړي. له دې سپینږیری سره زموږ همکار مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
یو داسې سل کلن سپینږی رای چې کوم د مسعود قبایلیانو د هغو کډوالو سره تعلق لري، کومو چې په سیمه کښې د طالبانو په خلاف د راه نجات آپریشن په وجه خپل کلي کورونه پرېښي او دا وخت د ټانک سره نږدې د ګومل نرسس په خوښې سیمه کښې ژوند تېروي. دا سل کلن سپینږیری د مشال ریډیو د پښتنې ګاویژنې په وخت چې کوم ځوابونه وکړل هغه په دا رنګ دي. شا مشره، خپل نوم راته وښایې. وس جی تا څنګه روغلی یې؟ څومره د عمر دی؟
نو مخال بادشاہ دی تلاش کووی دا داس روغلی چې یو یو په تور باندې روغلی داس سره زګاوی دی چې ونه لا دی روغلی او پاس مزه تا دی در اصول په ولا غوالا دی روغلی دغه تی څار نو سستا دا سبک سره میرا په سرګلو ځای بو غوژن کولای دای زاز وبلک شو پروتي را تکلیفینه مو سی باتینا کله مال خورل کله
مشره در ته وښایه چې ډېر مسیح د په ډېر اسمیل خان و په ټانک ښه میشته دي او تو سې دله ته میشته یې ټانک ډېی خان ته ویله نه تللی
مجبوري وه تلای نه شوي ځکه چې ولاسه لارګای نه وي ټنډینه نه وي ځای نه ځای وسابي خپل پرې پی کړی پرې بل خو خوز کوي خو د بجلۍ بل هم نه سپره کوي کولای ز یی بیم نو سپر کولای کور کرم نو سپر کولای بس دار مجبوری پدا خیر شپلی و شنا زولای دی خو به واستیم دار خیر زولای کی صابه سیر خایوسی بیا زو یا در گره بی غوسه غول کال کا پر دی
شام سره دور تو شای چ دل تا توس پندې ژای کیم کسم تکلیف نه دی درته
اوله ول کی سباق پوتو سو ات شله و نو سلای دا ش دی نه در لره ملک نا پخرا پساری نا بولی صح سولو دا صح لا سلو تر پټینو ایم نو سلای تا وی نو سلای ډاکټر طریقہ نو سلای با چونم به موزی دی لازم ته خلای نو کو تو کی نو سلا دره په تکلیف چې په خپل عمر په ځوان شو مو دره تکلیف نه زلای زای او نور بدر خلای زای زار بدر نه ابا شي کانه زار زار یې ځان یې لا خو کاوا و خاصا
مشر د چانا د څګلا شتا دا
واشه ګلا مو د زخشن او زوت د زار زار نه د جړای نه چاینی نه د پاوز نه چې پاوز رو پر او د دونام نو سوار اورای پیسې نو سوار اورای تایور لري په ورخه او څه شو پاوز رو پر او یا به واسطه رازای دا تا پروتی دا کورسا سلای چه نا پورسا پا نرسی شه پا لیری تا تو مرا نوی اقا پرا خود آقا تا خور پا خلی را راوی
شامش را چارمون لاری
دارمون با دایی چه دا سور عمر با تیر دایی خود نا کورسا سلایی نا پورسا و ویس پس ترگوین نا دارمون با دایی چه خپل واسن تا سلایی وای دیر اتامی را در مجبوری
د تاسو د یوسمن جری د جنوبی وزیرستان مرکه اوریدله اوسم زو خیبر پښتونخوا کې کی یو طرف ته د ترګری په پیښو کې سکولونه او نور هرڅ ډیر څه تباسوی دي خو داسې حالات رامنځسوی دي چې د کتابو دکانونه هم بندسوی ځکه چې هلته د کتاب لوست کم سوی دی په ډیړه باندې په د فواد علی شاه رپورت ته پام وکړي
په خیبر پښتونخوا کې کی یو طرف ته د ترګری په پیښو کې پسلګونو سکولونه تبا کړي شو نو بل طرف ته هغه خلک د چاچ د کتابونو دکانونه دی وای چې د خراب حالاتو او د خلکو په کتابونو کې د دلچسپي د ختمېدو د وجه دا کاروبارونه پټپ ولاړ دي او دا وجه دا چې په پېښور خار کې په تیرو شپږو میاشتو کې د کتابونو درې غټ دکانونه بند کړې شول د دیش کلنه مزر رشید پلار او تر د تیرو دیرشو کالو راسی په یونیورسيټي روډ باندې د زړو کتابونو دکانونه چلول دا په پېښور کې د زړو کتابونو د ټولونه زړ دکان نو د مزر تر خو خپل دکان بالکل بند کو او پلار اوس د کتابونو په ځای بوتیک یا د کپړو دکان کلاو کړي دي مزر وای چې د علم رڼا خورول او د خلکو خدمت په خپل ځای خو د بچو د پاره رزق ګټل هم په دې فرض دي او د کتابونو په دکان کې اوس هیڅ ګټه نه و پاتې
کلی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کوئی بک خریدنے بھی نہیں آ رہا
گھٹا مسئلہ دا دے چنن سبا سو کتابونو خستو تا ناراضی مونگ سرا دا خواہ کے میں دتر دکان وو ہغم یو میاش توڑان دے بند کرے شو مونگ سرا دا زرگونو کتابونو سٹال وو خدا گاد دا کمی دا وجہ موہاگا سٹال ہم ختم کو
بکس اویلیبل تھی لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ سٹاک ختم کرنا پڑا
طالب علمان وائی چی کتابونو دا کاروبار دا تباہی یو گھٹا وجہ انٹرنیٹ تے بنیامین وائی
زمونگ سرا دا نیٹ فیسلٹی ڈیر زیادہ ایزیلی اویلیبل نو دغه نیٹ په وجه چې کم دے ټول سٹوڈنٹس ټول کومګه ٹیچرز وګورو نو هغه هم دغه نه کوي بک ریڈنگ نه کوي او دغه په وجه چې کم دے کم شی تا په بکس کې ملاویږي هغه لپاره به تلکه ټایم تا ته لګي او ته هغه په ډیر ټایم کې را پیدا کول شي موږ خپل اسانته د پاره چې کم دے بیا هغه بک ریڈنگ پریدو او موږ چې کم دے د نیٹ فیسلٹی اویل کوو دغه په وجه چې کم دے موږ خپل کار مکملو
عمر خان څوک چې پایم ساينس پونتون کې طالب علم دی وای چې د تعلیم معیار ورځ تر ورځې غورځيږي نو لازم خبره ده چې د کتابونو کاروبار به هم خرابېږي
د کتابونو روزان دی د وځ منی کم شری چې زموږ ایجوکیشن سیستم چې کم دی هغه کې کوالټي ډېر زیاته کم شو ایجوکیشن کم کوالټي وا څنګه چې مخکې اگر خپل مشرانو موږ وګورو هغه وخت کې کوالټي ډېر زیاته وا اگر یو معمولی بی اے بچا کړو نو هغه هغه څخه به نالج ډېر زیاته اوس دلته پی ایچ ڈی وال کسانو مو وی هغه څخه هغه قسم نالج نه وی بل موږ د کتابونو نه مینا ختمه شو انټرنیټ راغی او بل بوکس موږ مره ګران دی هغه په وجه سوکا فورډ کولی نشي
سید عرفان اشرف څوک چې د پیښور پوهنتون د صحافت پسانگا کی سبق خائی وائی چې د کتابونو د کاروبار د تباہ کې دو ذمہ دارا د استاد او طالب علم سره سره حکومت هم دے
په دې کې بالخصوص
دا خیبر پختونخوا کې د ریډینګ هیبټس کمیږي ورځ پر ورځ. دا د یو حکومت طرف نه عدم توجه هم دا نه خو لایبرری شته نه خو داسې ریډینګ روم شته لکه مخکې به څنګه پخوا بندي وو د انګریزانو د زور نه به چلیدو، بلکې هغه لایبرری چې کوم مخکې قائم شوي وي لکه زه به تاسو مثال در کوم 1924 کی خبر کے دلتے ہو گیا رکھتا لائبریری ہوا میونسپل لائبریری آگا اس کو شادی ہال کی تقسیم شوی دا سلو کی جو رینوں کے بدل اچھا انہوں سے آگا شادی ہال دا اور شادی ہال اس کے وہ کمرہ اور کڑی دا آگا کتابوں نے دی لگا سے پورا حیات آباد کی بتاتا یہ لائبریری ملا انہوں نے چاند کے خلق لاد چیو سبق ہوئی لدن کا کہ یہ دا سے مجموعی طور بنے دا سے ماحول لگا کہ دا ریڈنگ ہیبٹ تکم دی اور اس کرونا دا کمی کی کتاب سرمینہ کمی
دا خبر دے دا ونے وردہ چی دنن نا پگ میاشت وڑان دے پا پیخور کی دا کتابونو ٹول نغٹ دکان سعید بک بینک بند کرے شویو. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
پا پیشور کی چلرنے میں بجوئے سوئے بوریوال کا کڑ دا خبرونو لنڈی زوروی. د پېښور پر باچا خان هوائي ډګر نیول سوی امریکایي ډیپلومیټ بیرته خوشې کړل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی په بلوچستان کې له بشیر اکونو د سرغړونې په اړه د امریکایي کانګرس ولسی اورېدنه د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې ده. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو منلې ده چې د فروری پر اتمه نیټه د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر ماشومان وژل شوي وو، خو د هغوی په خبره داسې لا نه ده په ډاګه چې پړه یې پر دوی واچول سي. هند په نوې ډیلي کې پرون ترسره شوې هغه پیښه یو ترهګر برید بللې ده چې د اسرایلي ډیپلومیټ د میرمنې په ګډون درې نور کسان پکې ټپیان شو.
موریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. اوریدونکو، اوس هم د خبرونی خبری برخه پای ته ورسېدله. تاسو ته تاتره پروګرام وړاندې کوو. د پروګرام تاسو ته هر اونۍ نجیب عامر په نیخ په نیغه وړاندې کوي، خو دغه بیا په نن ورځ تاسو ریکارډ سوی بڼه بیا اوري. راځي چې تاتره واورو.
تاتره د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. د تاترې قدرمنو اوریدونکو، د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. کلتوري پروګرام دی او په دې پروګرام کې موږ په کلتوري موضوعاتو د کلتوري شخصیتونو سره بحث کوو، د غوی د ژوند پاړه، د غوی د کار پاړه تاسو سره خبرې کوو، تاسو ته معلومات درکو. نو نن موږ غوړه وغنل چې دا ورځ اغه کسانو ته ځانګړي کو چې په ریډیو کې د دوی ډیر لوی اهمیت ته کار کړي دي، د دوی هنر نړۍ آشنا ده، او خاص کر د پښتنو اوریدونکو چې په سیمه کې دوی د رادیو غانو نه د دوی غږونه اوریدلې دي. موږ د ډیرو سانو سره هڅه کړې وه، خو په دوی کې ځنې حاضر نشول. او په کوم خاغلی چې موږ سره حاضر شوی دی، په هغه کې د رادیو پاکستان پېښور او د رادیو پاکستان کوهاټ سره تعلق لرونکي نوموړی پروډیوسر، د پروګرام منیجر لایق زاده. لایق صاحب، د ټلیفون په کرخه را سره دی، تاسو ته هرکلی وایو. لایق صاحب په خبرونه کې مننه. لایق صاحب، د دې ترڅنګ موږ سره که تاسو رادیو پاکستان نه پخوا خبرونه اورېدلې، نو یو ډیر باروبه آواز و چې ویل به دا رادیو پاکستان دی، د صاحبزاده محمد امین نه خبرونه اوري. دا وی سره هم زمونږ خبرې شوې دي. امین صاحب را سره دی د ټلیفون په کرخه. خا، دوی سره زمونږ اړیکه په لګه شي به کې ټینګه شي. همدارنګ یو خزینه آواز هم تاسو د پېښور رادیو نه به ډیر زیات اورېدلې، حسینه ګل تنها. دوی په پروګرامونو کې برخه اغستې ده، د پښتو پروګرامونو کې، خاص کر د ادبی پروګرامونو به دوی وړاندې کول. د دوی سره به هم مونږ هڅه کوو چې اړیکه ټینګه کو. زمونږ خبرې روانې دي، دوی به راشي. لزګونه کلونه کېږي چې د ریډیو او د اورېدونکو ترمنځ یو تړون جوړ شوی، یو رابطه جوړه شوې ده، او د هوا په چپو باندې دغه یاري قائمه ده. پښتنو لپاره هم په خو راځي دا د ریډیو خبرونه روانې دي، د آل انډیا ریډیو نه نیولې دا کیسه ریډیو پاکستان ته راځي. بیا د دې ترڅنګ نړیوالو ریډیوګانو خبرونه شروع کړي د سیمې لپاره چې پدې کې د بی بی سی نوم دی د امریکا غږ یا وایس اف امریکا نوم دی ډچ ویلې یا د المان غږ رادیو و د دې ترڅنګ روسي هم داسې خبرونې کولې په پښتو کې سعودي عربستان ترکی د دې ترڅنګ ازادي رادیو د سیمې لپاره خبرونې کولې ډیوه په دې روستیو کې راغله دغه نه پس مونږ د مشال د لارې تاسو سره ملګری یو د رادیو د پښتنو تړون باندې بعد خپل ملګرو سره خبرې کوو لایق زاده لایق صاحب په سر کې به تاسو ته راشو تر څو چې زمونږ نور میلمانه حاضریږي په خبرونه کې زمونږ سی ور سره روان دي تاسو د پښتنو د پاره د رادیو چې کوم اهمیت دی په دې کلک په سر کې رڼا واچوي
ډېر ډېر مننه امیر صاحب زه دا غنم چې د پښتنو چې کوم کلتوري ژوند دی پای کې د رادیو ډېر زیات اهمیت د پخواره سي پاتې شوی دی کچره مونږ خپل پښتني سیمې تاریخ ته وګورو نو په دې کې چې کله د ریډیو پاکستان په خور غږ خور شوې دی او بیا دا به ویم چې د ازادۍ نه وړاندې چې کله ریډیو په خور او دی و د خپل پښتو ژبې پروګرامونه خورول نو مشران وایي چې یو ریډیو ته به خلک داسې ډډ ډډلې ناسو ما خام په ټول راغونډېدل د دوستانو خبرې به اورېدې پای کې به ذریعې پروګرامونه مو د خلکو د لارښودنې لپاره به مختلف پروګرامونه کولای شو او خلکو د هغې نه ډېره زیاته استفاده کړې ده بلکې زه به دا ویم امیر صاحب کا فرض کا د پښتو ادب نه د پښتون کلتور نه مونږ د ریډیو پاکستان پېښور برخه لري کو نو دغه کلتور دغه ادب به نیمګړې په دې اساس باندې پاتې شي چې کنن مونږ د حمزه بابا نو واخلو که مونږ د سمندر خان سمندر خبره کوو که مونږ د اجمل بابا خبره کوو داسې نور چې کوم زمونږ لوی اتلان دي لوی خلک دي نو دی هم خپل جن اغاغاز چې د ابتدای چې دغه د ریډیو نه کړی ده هم د ریډیو د لارې خپل غ خلکو ته رسولې دي او په هغې باندې خلک پوه کړي دي چې جن څنګه وکړي هغه کم چې د پښتون کلتور هغه بنیادي توکي دي د هغې نه ځان څنګه خبر کړي نو زه خیال کوم چې مونږ ریډیو د خپل کلتوري ژوند نه بېخي لرې کولی نه شو
مننه لایک صاحب تاسو سره بخپل خبرې جاری ساتو خو مونږ سره محمد امین صاحب هم د ټلیفون په کرخه حاضر دی محمد امین صاحب تاسو ته د مشال رادیو په تاته خبرونه کې هرکلی وایو
زه تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو زه یاد کوم او زه ډیر خوشاله یم چې تاسو په دې پروګرام کې شریکېږم
مننه محمد امین صاحب مونږ به تاسو باندې خبرونه نه وایو خبرې به در سره کوو
جی بالکل بالکل جی
او
څنګه انداز مغه جوړ شي ځکه چې د اوډر شو کول نو دغه دغه دی
جی جی نو تاسو دې مخته پاک خوشاله ساتي چې زمونږ بلنه مو منله په خبرونه کې حسینه ګل ته هم هر کله وایو په خیر اغلی ستړي مشه حسینه
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه السلام علیکم ټول اوریدونکو ته ډیر زیات سلام او دعاګانې جی
مننه ژوندې اوسه محمد امین صاحب لایق زاده صاحب مخکې اشاره وکړه چې ریډیو د پښتنو په کلتوري ژوند کې ډیر فعالیت کړی دی د دې ترڅنګ په د خبرونو په دنیا کې تاسو ډیر لوی نوم دی نو تاسو کراته وایي چې د خلکو یوازې کلتوري ژوند باندې ریډیو اغیز کړی کده دوی په شعور په زیاتولو کې دوی ته په معلوماتو ورکولو کې د خبرونو په ورکولو کې هم د ریډیو سره د غشت اغیز ستل
لکه زما چې هم خپل خیال دی ریډیو ټول احاطه کوي د ژوند نه پدې کې چې کوم دی مونږ لکه د یو د پښتو ژبې لپاره چې څومره لکه ژوندۍ ساتو دا هغه یو کلتور او دستور نه دا زموږ د ریډیو لکه اټموس کوشش دی چې ما ریډیو سره هم جین کړ نه زما یو ترو پیښ را نوځي د کرې صاحب د ادریس صاحب ادب دنیا کې ډېر لوی نامه ده نه هغه ما ته ویلي وو چې په تا باندې ډېر لوی جمهوري پریوزي تا دا ریډیو جین کړی دی چې کوم زمونږ خپل اصلي مورنی ټکی دي په کار دا چې زمونږ په ریډیو کې لکه استعمالو شي نو دې سره دا چې زمونږ د خپل پښتو ژبه چې کومه ده دا به تل ژوندۍ پاتې وي
ښه سینګل تاسو ته راځونو کراته وای چې ریډیو خاص کر د میرمنو په ژوند کې څه اغیز لرلې ده تاسو کله ریډیو اورېده به نو د پیښور رادیو هغه وخت کې ظاهراً دومره رادیوګانې نه وي نو څه ارمان مو لرلو چې د خزو په حواله د دوی سره کنټریبیوشن او تاسو دا هیله و چې تاسو د می ورځ په دې درسته ورسېږئ چې خبرونه کوي چې هغه نه یوازې د میرمنو د پاره وي بلکې د نارینه وو د پاره هم وي ادبي پروګرامونه هم تاسو کړی
بالکل جی دا خو ظاهره د چي اختاره خبره ده چې مونږ کم دور کې ریډيو اوریدونه هغه وخت کې دونه ډېر زیات ایجادات نو دي خاص کر بیا زنانه او تو بیا پښتنو زنانه او په کور کې د خيو ریډيو به چې هغه سره به دغه ملګرتیا و یا به کتاب و یو زما خوش قسمتي وګڼئ چې دغه وخت ما سره زما یو ملګری او ریډيو او دغه پروګرامونه ما اوریدل په دې کې تاسو د ریډيو پاکستان په خبر ذکر کو نه یقینا ما د دې پروګرامونه اوریدل به خو دې سره سره ما به ریډیو کابل افغانستان دې پسې به ما د خپل ریډیو سپن به ما ګرځول او دې ډېر پروګرامونه به ما اوریدل نو هغه وخت کې دونه څوک خو نو چې لکه زما ریډیو ته به زما د ریډیو دروازې ته به زما یا د ریډیو نه به زه خپل پروګرام پیش کوم د خپل شخصیت پیژندلو به زه د ریډیو په حواله کوم بهرحال خو یو ارمان ضرور و خواهش و او بیا زما خوش قسمتي وه چې دغه خواهش پوره شو نو هغه وخت کې ستاسو د پوښتنې چې څوک ورسوه دغه د خبره ده نو ډېرو پښتنو مېرمنو به پروګرامونه اورېدلي او خاص کر د تنګ ټکور د پروګرامونو نه به ډېره زیات مزه اخېسته نو په یو حواله مونږ دا خبره کولی شو چې د پښتنو په زړونو کې چې کوم خواهشات کوم احساسات وو د پښتنو مېرمنو نو ریډیو د هغې ترجماني کړې ده د هغې عکاسي کړې ده او ریډیو په دغه سفر کې د هغې سره یو داسې ملګری پاتې شوی دی همنوا پاتې شوی دی چې د هغې جذبات او احساسات ته لکه د اظهار یو شکل ورکړی دی نو زما هم دا لکه د پښتنو مېرمنو سره په دې حواله باندې یو نسبت ضرور دی د ریډیو سره هم او د ریډیو د اورېدو سره
مننه سینا ګل تاسو ته بیا مرا ګرځو اورېدونکو یو ور بیا یادګیرنه درکو چې نن را سره په خبرونه کې لیکوال شاعر او د ریډیو د پروګرامونو جوړونکې پروډیوسر لایق زاده لایق صاحب ملمد همدارنګ د ریډیو پاکستان پخوانی نیوز کاسټر محمد امین صاحب چې تاسو به غږ اوریدلی ډیر په خوا چې د ریډیو پاکستان د محمد امین خبرونه اوریدل یو بارو به आवाज د تاسو به ډیر اوریدلی همدارنګ پښتنه شاعره لیکواله او په ریډیو پروګرامونو کې اناونسر حسینه ګل تنها مر سره د ټلیفون په کرخه لایق زاده لایق صاحب کته سورته وای چې د ریډیو په حواله سره چې کوم پروګرامونه نشر کیږي تاسو مخکې د کلتوري څنګه یادونه وکړن د ژوند نورې کوم چارې دي چې رادیو په هغه باندې ډیر زیات اغیز شیندي او خلک ولې رادیو و او ستاسو تجربه سوې رادیو خلکو لسه ورکوي
امیر صاحب زه ګومان کوم چې رادیو چې هغه په اسانه ټکو کې به تاسو وایم چې رادیو د خلکو د کور ملګری دی زمونږ نور چې کوم الکترونیک میډیا دا فرق ټلویزیون یا نور کوم شان دي نو هغه یو خدای چې هغه په لری پرتو علاقو کې خلک یا هغه وسط لري چې هغه نه استفاده کوي یا بیا امیر صاحب زمونږ په ځینې ټولنو کې زمونږ په ځینې علاقو کې خلک نه غواړي چې په خپل کورونو کې ټلویزیون یا نور کوم داسې څه وساتي چې دا هغه نه خلک استفاده کوي ریډیو واحد میډیم دی چې هغه د خلکو کور کور ته رسي زمونږ خویندو ته زمونږ ورونو ته زمونږ مشرانو ته نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې سینګل خبر وکړه او زه سینګل په باره کې دا خبر وکړم چې دا چې کله ریډیو تر الله غي نمخ کې بجلی کم خاتون لیکل لکه څنګه امیر شه تاسو وراله لګل ما باغه د دې زیات درناوی ورکاو ډیر مینه مې ورکولا او زه خیال کوم چې هغه مینه ما نه ورکړې زه به دې باندې ډیر خوشاله يم چې نن تاسو سره خبرې کوم او سینګل سره د ټلیفون په لیکه باندې مخامخ خبرې کوم نو سینګل کا فرض کا هغه خاتون ته ما مینه نه ورکړې یا د موږ یو دغه ترونه جوړ شوې نو کې دې شي چې سینګل په کاکا صاحب کې انداز پاتې شوی او تاسو کې دې شي کوم بل لار خپل کړای نو لګه دین اندازو لګوي چې دا خلک څنګه روزل کیږي ریډیو خلکو ته څنګه لار په ګوته کوي او هغه لکه څنګه ما ادبي خبرو کړو ادب هم دی زموږ کلتور هم دی ته دین علاوه یو ډیر مهم خبره چې زغواړم چې وایې کوم زموږ په دې ټولنه کې چې زموږ کم کار کاروند ده کار کاروندې ته چې ریډیو څومره زیات اهمیت ورکړي د څومره خلک په یکړي دي خصوصا زموږ زمیدار طبقه چې هغه د هر موسم او د هر بوټي د خاصیتونو نه د هغه د ساتنی نه بیخی خبر کړی تر اوسه پر داسې سلسله روانه ده. نو تاسو نشئ کولای چې دا تعین وکړئ چې ریډیو په دغه مت کې کار کړی دی او په دې کې نه دی کړی.
مننه لایق صاحب تاسو ته په همدې موضوع به نور رڼا واچو. ور به شو محمد امین صاحب ته. محمد امین صاحب تاسو چې دا خبرونه کله اول ځل لوسته څنګه احساسات مو تاسو نه وړاندې د پښتو خبرونه چېرته چا په ریډیو کې لوستي وو د چا واز تاسو اورېدلې وو چې بیا لاړې دا سټایل درته چا وښودو سکریپټ مو چې لیکو څه قصه وه دغه خو راته لږ وایي.
ما خو چې په 1976 کې ریډیو مې جاین کړو نو دینه وړاندې لکه چې زما سلیکشن شوی وو. نو ما به ګوهر صاحب به مې کنده وکوجي
دا د بی بی سي ګوهر رحمان ګوهر صاحب خی
جی ګوهر رحمان د بی بی سي ته لاړو جی.
ها جی ها.
په دغه ورځو کې ما دا وکړ نو چې په سر کې خو چې ما جاین کړم ما ته داسې لګېدا چې لکه ګرانه ده ما لپاره.
صحیح.
خو هغه چې ورو ورو وخت تېرېده او د ملګرو ما سره ډېر زیات کومک کړی وو او ډېر حوصله افزایي به یې کوله آواز ښه دی او که لږ ډېر داسې غیزه کېږي نو بس بیا خو یو وخت داسې راغلی چې داسې لکه دوه درې میاشتې تېرې شوې ما پخپله ډېر زیات لکه انجای کولو بیا چې یاره مونږ دا لکه خلک پوهیو یا په دغه کوو دی یو خبرې نه به خبره ساتو نه هغې نه بعد چې کوم دی نه هغه بیا او ما خپل یو دا انداز دی.
مننه امین صاحب تاسو ته به هم بېرته راګرځو خو دا شیبه مونږ سره د افغانستان د راډیو ټلویزیون پخوانی نطاق او د ازادۍ راډیو اوسنی نطاق جاناقه الکوزی صاحب هم د ټلیفون په کرخه را سره دی. الکوزی صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو.
تشکر امیر صاحب. مننه کور ودان.
الکوزی صاحب د پولی هغه غاړې ته د افغانستان طرف کیسه کوو نو راډیو د خلکو په ژوند کې څومره رول لرلی دی؟ تاسو د خپل پخوانیو یادونو کې یادونه وکړئ. راډیو کابل چې وو د خلکو ورسره څومره علاقه وه د خلکو په ژوند باندې څه اغېز شیندلې؟
تشکر امیر صاحب. راډیو تاسو هم شاید ما سره هم نظر اوسئ چې د افغانستان د خلکو ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. مختلف دلیلونه موجود دي. یو خدا ده چې په هر کور او په هر ځای کې راډیو سړی یعنی لرلی شي. مصرف یې کم دی. یوه بیسۍ چې ورته واخلي نو نه د برقو ضرورت هم نشته ده د بجلۍ چې ورته وایي او مشکلات یعنی کم دي ځان سره د انتقال. نو او د پخوانه دا په افغانستان کې دغه د راډیو فرهنګ یا کلچر دا د پخوانه یعنی رواج دی او خلک د راډیو سره ډېره مینه لري. تقریبا دېرش درې دېرش کاله مخکې کله چې زه راډیو ته د افغانستان لاړم نو د هغې نه مخکې زما ډېره مینه وه د راډیو سره. همیشه به مې راډیو اورېدله. حتی د ښوونځي په وخت کې به ما دا د پښتو شعرونه لوستل او په صنف کې به مې کوشش کوو چې یوه مقاله یا مضمون ولولم او یعنې واورم د اورېدونکو دوستانو ته. زما سره ډېره زیاته مینه وه د راډیو سره. بیا چې کله راغلم کابل ته او هلته د راډیو افغانستان د نطاقانو په شعبه کې یعنې داخل شوم او د هغه وخت نه مې مینه هم نور هم پسې زیاتېدل. او اوس چې فکر کوم یعنې په ټولنه کې د راډیو اغېز ډېر زیات دی. دا چې ټلویزیون او انټرنیټ او دا شیان هر شی خپل ځای لري خو زه اوس هم تاثیر ډېر زیات وینم په خلکو د خلکو په ذهنونو د خلکو په ژوند کې راډیو یعنې ډېر زیات اغېز لري.
مننه الکوزی صاحب. او حسینه ګل تنها ته ورځو. حسینه ګل که تاسو راته ووایئ چې هغه وخت کې چې تاسو ریډیو ته ریډیو پېښور دپاره به خطونه لیږل هغه وخت کې آیا د اوس خو نن سبا مونږ مشال ریډیو ته چې ګورو ډېرې پښتنې پیغلې د کلیوالو سیمو نه ټلیفونونه کوي په زغرده د خپلو خیالاتو اظهار کولی شي هغه وخت کې دا جرأت موجود و د کاکا صاحب یوه جنۍ پاسېږي خط لیکي هغه وخت کې د ټلیفون هغه داسې خپرونې به نه وي چې نیغ په نیغه خلک برخه پکې واخلي دا جرأت در کې څنګه پیدا شو او ډارې دینه چې مشران برته غوسه شي یا څوک به دې ورټي؟
نو یو خدای چې تاسو دا خبره په خپل ځای روایت او کلچر دا خو د دې پابندیانو چې کوم دین هغه په هر دور کې را روان دي او مونږ دا غي سره مخ پاتې شي او خو بیا هم زما دا یو خوشکسمتي دی چې زما تعلق د یو داسې کورنۍ سره دی چې د علم او د ادب په حواله خپل نوم لري. نو زمانه مخکې زما والد صاحب الله تعالی دې هغې ژوندی ساتي د هغې تعلق خپله د ریډیو پاکستان سره خو بیا هم زه یو زنانه وم او بیا پښتنه زنانه وم، نو د زنانه دپاره خو دا پابندیان یو دا کلچر خو بهرحال خپل یو دغه دی یو مسله خو ده، خو به زه نه پوهېدم یا خو وخت دور حالات داسې خو نه و، خو البته ما د خپل جرأت یا د خپل اعتماد په حواله باندې خپل ځان کې یو دا جرأت پیدا کړو، یو حتی ما ولیکلو ریډیو ما اورېدو، ما به غوښتل چې یاره زما خپل نظر د دې پروګرام په حواله سره چې دی نو هغه د دغه پروګرام پیش کوونکي ته هم ورسي او دې سره سره د اورېدونکو ته هم ورسي، نو داسې څه مسله خو نه وه. البته چې ریډیو باندې به چې زما خط زما په کلي علاقه کې واورې نو بیا یا زما ورور ته یا زما والد ته به خلکو ووایي په ډېر درنښت ته یې ورته ووایي چې یاره ستاسو د ماشومې خط مونږ اورېدلی او دې پروګرام پیل کړی، نو داسې څه خبره ده ایف خو ونه، خو بهرحال لکه ډېر خلک هغه وخت کې داسې وو چې هغه مخالفت کوونکي وو، نو دا دی چې په ما کې د نظر اندازۍ یو خپل د غم وو، ما به هغه نظر انداز کولو او دې سره سره لکه ما خپل ریډیو سره خپله رشته خپله وابستګي چې کومه نو هغه تړلې ساتي.
تاسو وروسته د شاعرۍ په میدان کې د لیکوالۍ په میدان کې لوی نوم پیدا کړ، مخکې لایق صاحب یاد ونه وکړه چې مونږ ته نه خپنه غو مننه کوو، رښتیا هم تاسو هم خاتون لیګلې ریډیو تمام لیګلې دی او لایق صاحب نشر کړی هغه مینې خودلې دا نو هغه هغه سینګل چې اوستا نو هغه خاتون او هغه ډاډګیرنو په هغه کې سرول لوبول دي چې کوم تاسو ریډیو ته بلګل
چې ز خپل روحاني استاد ګرم محترم لایق زاده لایق صاحب یو ډېر ښه ملګری، ډېر ښه دوست، قدم په قدم باندې زما رهنمایي کړې ده، زما د ادبي لیکونو زما د ریډیو کې خپلې او روزنه کې کومه ده، نو ظاهره ده چې دومره داسې پالش کړي خو څوک نه راځي، نو داسې چا ته څه ورځي خو چې راشي او ادارې ته راشي او دغه ته بیا په هغې کې داسې مشران وي، داسې همزولي، داسې ملګري وي، نو یقینا چې زه دغه ډېر زیات احسان منم په خپل ځان باندې، په خپل شخصیت باندې او په خپل ادبي چې کوم قد دی زما، نو زه دا د نورو مشرانو په د لایزاده صاحب خصوصي مننه کوم. نو دا د چې شاعرۍ په حواله باندې هم دا د چې هغې زما وخت وخت ډېرې زیاتې حوصله افزایي او ډاډګیرنه کړې ده، نو بیا د ټولو پښتنو عمومي ډېره زیاته مننه چې زما سره یې ډېره زیاته مینه کړې، خاص کر د برې پښتونخوا د ملګرو د همزولو به ډېره زیاته مننه وکړمه چې زه یې ډېره زیاته نازولي یم، ډېره زیاته مینه یې راته راکړې ده د
شاعرۍ. تاسو خو په ریډیو کې پاتې شوی، تاسو تجربه څخه چې دا ریډیو یوازې د کلیوالو سیمو پورې تړلې ده، دا غزه فیډبیک تاسو ته راځي، خاتونه تاسو ته راځي، کنه په خارجي سیمو کې هم د دې اهمیت شته؟
نه داسې نه ده چې داسې په ریډیو خلک په کلیوالو سیمو غوري، بلکې داسې ده چې کله مونږ داسې پروګرامونه کوو چې هغه نیک په دې باندې شریږي، مونږ خپل پروګرامونه ته کم زموا خلک را غوړو پایږي چې کم وزیران یا کم خلک، نو تاسو باور وکړئ چې یو لحظه هم د ریډیو د ټلیفون هغه زنګ چې دی هغه ختمیږي نه، بلکې مسلسل خلک رابطې کوي. د دې نه علاوه زه خیال کوم چې څومره چې ژوند مصروف کیږي، یو خو هغه دور چې خلک وزګارو ریډیو ډېر زیات اورېدو، بیا په منځ کې یو منځنی دور راغی چې خلک ټلویزیون طرف ته راغله، هغه وخت کې خلکو ریډیو لږ اړخ ته کو، بیا داسې دور دی چې د ریډیو نه بغیر ژوند چې دی هغه بیخي نیمګړی ښکاري. که کلیوال خلک دي نو هغه په کلو کې اوري، او که فرق د ښار خلک دی هغه فرق په لار رواني په ګاډي کې رواني، نو ریډیو داسې لارې مرګرۍ.
مننه محمد امین صاحب، تاسو طرف ته راګرځو، نو تاسو خو په ریډیو پاکستان کې خبرونه لوستل او بیا ته نړیوالو ریډیوګانو هم په پښتو کې خبري خبرونه شروع کړې، تاسو د ګوهر صاحب یادونه وکړه د بی بی سي لپاره دوی بیا وروسته کار شروع کړو، همداسې دا نړیوالې نورې ریډیوګانې چې دي، ژبه څنګه و تاسو ژبه څنګه و، دا نړیوالو ریډیوګانو چې کومې ژبې وي د کې څه فرق موجود و کنه یو شانو؟
موږ خو چې زیاتره کم لکه دلته کې دا وکړو، دا عام لکه زموږ کم کې نثر یا نظم دي کې شوې ده، هغه پښتو موږ استعمالو.
صحیح.
دا پاکستان ریډیو نه.
صحیح.
دا زموږ د ژبې چې کومه د مردان د سیمې یا د چارسدې د سیمې ژبه چې کومه ده، نو په دې باندې هر یو تقریبا لکه اسانه ده.
صحیح.
او زیاتره زموږ لیټریچر هم په دې ژبې کې لیکل شوی دی، په نورو ژبو کې هم ډېر زیات دی، خو د هغې په نسبت دلته کې نو په دې باندې عام پوهه زیاته ده. موږ دلته کې لکه عام طور لکه کوم کابل ریډیو واورو یا دغه واورو، نو په بعضې ټکي داسې دي چې هغه زموږ دلته کې مستعمل نه دي، په هغې باندې زموږ رسېدل لږ ګران دي.
صحیح.
زمگا کوشش دائی پا دی دغی که خاص کر لکه زمگا چکم ملگری دی چه غمگا سپوکن لینگویج استمالو چکم نام پرو زمارا جوان دی استمالی
مالنا محمد امین صاحب الکوزی صاحب تاسو طرف تر اگر زو ما چی پا پختونخوا که ده کم شایر یا لیکوال سر خبری کردی دی نو دی وی چی چان پختنو که چی سنگ ده شایره میدان که قدم کی خونو دی بر تقیصو که چی یرا ما پخوا ده کابل ریڈیو باوری دل و ده شپی با زنی پروگرامونو چی شیرون با پکی نشر که دل زنی ادبی پروگرامونو خبرون با نو ده یادوانه که اکره کل چی پا کابل ریڈیو که بخپراونه جوڑی دلی آیا دغه دلار پختونخوا خلق بام پا پام که نیول که دل کنه
بلکل کرختیا درته وایم او مبالغه ونشي د هغه وخت پروګرامونه ډېر درانه پروګرامونه او زحمت به پې ډېر ایستل کېده یوه ریډیو وه ملي راډیو وه او یو د وروسته ټلویزیون شو نو هغه پروډوسران او کارکوونکي او خصوصا نتا خان اول خو خپله دا د نتاقۍ یا د ویان په صفت به چې هلته څوک نیول کېده د ده دپاره ډېر او سخت معیار په نظر کې نیول شوی وه د ژبه وه بیا به که پښتو وه که به دري وه بیا به حاکمیت په ژبه او دا کول او غږ او دا شیان ټول په کې په نظر کې نیول کېدل پس لاغه به یو چا جرات پیدا کوو یا دا امکان به پیدا کړو چې یو اناؤنس ورکړي نو همدغسې به بیا وروسته ادبي پروګرامونه او ډېر ښکلي پروګرامونه جوړېدل فرض مثال که تاسې په یاد مې صرف ګلونه د غرمې به نشرېدل یو شعر نیم به پکې و بیا به پکې فرمایشي سندرې وي دغسې آزاد چمن سمنې پروګرام د شومده منګازي یو پروګرام نومېده چې دغه دکلمه کېدل نو واقعا چې د شعر او د ادب برخه هم ډېره قوي وه
بهتر اگر زو اسینا ګل تاسو ته په دې ریډیوګانو کې خو خزینه وازونه می تاسو راته وایي چې د وی خزې رول په ریډیو کې څومره ضروری دی آیا خزه یوازې د خزو پروګرامونه جوړول شي کنه تاسو په خیال اوریدونکو چې دې د دې تګي وي چې د خزو आवाज هم په ریډیو کې ووري
زما په خیال چې هر ښه आवाज چې کوم دی نو هغه چې په اوریدونکو لکه یو خاص سر کوي یو ښه غیزه کوي نو د ریډیو د لپاره بنیادی خبره خو دغه ده خو بیا وروسته مونږ هغه په سنس کې مونږ ګورو چې لکه ښځه او سړی یا نارینه آواز یا زنانه آواز نو زما په خیال چې څومره چې د نارینه او آوازونه دي په ریډیو کې هغه کار کوي او اوریدونکي خوښي نو دغسې د زنانه او اهمیت هم په خپل ځای باندې منلی شوی دی که تاسو وګورئ نو زموږ ډېرې زنانه دي چې هغې د ریډیو په حواله باندې پاتې شوي دي د هغې آواز اوریدونکو ډېر زیات خوښ کړی دی او د ډېر وخت نه ورسره اوریدونکي را روان دي نو دا ده چې د ښځو هم په دې مد کې پوره پوره یو رول دی یو کردار دی او اوریدونکي چې څنګه په خپل کار کوونکي آوازونه چې کوم دي نو هغه که په خپل تاثر کې اورېدونکي را اشاره یا اخلي نو د هغې دپاره دا شرط نه دی چې دا زنانه آواز دی او که دا نارینه آواز دی خو آواز لکه ښه آواز په کار دی او که بیا د ښځې وي نو ډېره ښه خبره ده او ریډیو زما په خیال چې د دې نه به نیمګړی چې ښه آوازونه دی ولري
مننه بېرته محمد امین صاحب ته ګرځو محمد امین صاحب تاسو چې اوس کوم نړیوالو ریډیوګانو نه خبرونه اورئ اور کنا د پختو ریډیو غانې اول خوره ته دا وای
کوشش کی چې ورما لکه کم کم
صحیح شو نو کدار ته وای چې په سټایل کې تاسو څه فرق ویني یو ریډیو چې سیمایي زوی او یو ریډیو چې نړیوالې په دې دواړو کې تاسو څه فرق احساسوي
یره مو غوښتل لکه دا هم خبرونه اهمیت دا غته ګورو جی په حساب لکه چې بی بی سی مورو لکه چې برنینګ ایشو وی کنه جی
صحیح
نو هغه تم د وکو یا وایس اف امریکا نه چې کوم داسې په پښتو دغه کیږي نو لکه زه خاص دغه نه وینم جی او زموږ د خپلې پالیسۍ مطابق وي هغه او نور چې کوم دنو د بهر ریډیو دغه د خپلې پالیسۍ مطابق چلیږي جی
لایف سیپ تاسو طرف ته به تر اگرزو کدر ته وای چې په دې رسته کې چې د نړیوال ریډیو غانې جوړې شوې داسې خلک وای چې هغه د دې نورو سیمایزو ریډیو غانو نه دوی ډیر خلک بوتلل او په دغه نړیوالو ریډیو غانو ته لاړل نو دې کار د سیمایزو ریډیو غانو باندې ساغې سپری باسلو آیا نو خلکو ته د کار موقع پیدا شو که یو خلاره مرسته شو
دا څه چې زمونږ ریډیو پاکستان په خبر چي دی یا زمونږ چې کوم د ریډیو پاکستان نور سانګ دي لکه کوټه شو یا بلبل نو زه فکر کوم چې دا د دې خلکو د پاره د ځوانانو د پاره د اکیډمي حیثیت لري او اکیڈمی کی جو کم معشومان زکڑا کئی نو کا فرض کا مخی پلاس بانی وردی نو داد ریڈیو پاکستان پیخور دا پر اعزاز دے سما فکر دا دے یا زمونگا جو کم نور لکا پیخور شو یا کوٹ شو یا نور کم زمونگا یونٹ شو نو کا فرق دا گئی کہ یو ظلمی یو پائی کہ یو دا استعداد بھی او اگلا شو البتہ کا فرض کدل دے کہ یو سڑے دا سی چا آغا باسلائیت اس پر رامن کئی او آغا خلق پیچنی او آغا زینو خامخا خلارا پیدا کی خو امیر سے دا جی دا یو روانه سلسله ده په پښتنو کې د الله تعالی فضل دی د ټیلنټ کمیونیست خلا به رمزګي خو زه به خیال کوم چې هغه وختي تور وي خو بیا به نور خلک مخې ته راځي دا به څنګه دا خبره خو به ودرو نه کنه دا خو روانه
بالکل محمد امین صاحب په دې ریډیو کې خلک ستاسو په خیال خو زیاتره مونږ چې اوریدلې دي مونږ لم چې ټلیفونونه راځي دا د تفریحي پروګرامونو ډیر اوریدونکي وي او تاسو به خبرونه وړاندې کول خلکو ته نو د خلکو مینه تاسو سره سمره وا خلکو په پیجندلې د باندې بچو ته کله کله به داسې आवाज نه چا په جندې چې تاسو ما کس نه چې په ریډیو کې خبرونه لولې
لکه زبر تر خپل کې څو کوم چې په خبر کې داسې سترګونه مازورو نو دې ما شو دې ګاډي ته بوزي زما ګاډي دلته کې ولار دې پلان کې نمبر ما ورته راځي چې سلام ورسره وکړو یک دمه ما ته وې چې ستاده आवाज خو چې کم دې نه د محمد امین پرنګې دې نو ما یې چې محمد امین يم تاسو سره نه غوي زما واحد دغه چې کم دې ریډیو دې چې اورم هر یو پروگرام اورم کارکینه والی تر خبرونو پوری
زمون د خبرونه وخت هم دی زه پاتر سیګي حسینه ګل تاسو نه مننه کو جانا قال کوزینه مننه کو د محمد امین صاحب نه مننه او لغزه د لغسب ټول ملمنونه مننه چې موږ سره برخه واغسته
شکر
ډیر هم خه قدرمنو ملمنو کور مودان چې را سره وي ملګرو د همدی سره دا با سودا تاتری د نن ورځې خبرونه پاتر سینه جبا امیر ته اجازه ورکړي د خدای پامن
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
2420 په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ